دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دي. په دې خپرونه کې زه امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې په کراچۍ کې د تاوتریخوالي تازه پیښې، په پاکستان کې د ګزر ناروغۍ نوې پیښې، د اسلام آباد احتجاجي ناستې، په پاکستان کې د سیلابونو صورتحال، په پښتونخوا کې د اپوزیشن ګوندونو تګلار، د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د سینیټر افراسیاب خټک څرګندونې، او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه د اوباما د تګلارې په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه اتلان هم در خپرو. خو اول خبرونه، په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې د دینی عالم په ګډون لس کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي اندېښنه لري چې له شمالي وزیرستان وسلوال نورو قبایلي سیمو ته تللي وي، او امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حملو په اړه تګلار اعلان کړه. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي د تاوتریخوالي پیښې له تیر مازیګر راهیسې د ښار په بېلابېلو سیمو کې شوي دي. پولیس وایي په دې پیښو کې یو دینی عالم مولانا مسعود بیگ هم وژل شوی دی. نوموړی د بنوریا مدرسې استاد و. د ده تر وژنې وروسته خلکو مظاهره وکړه، او د ښار په هیدري میټروویل او سایټ ټاون کې یې سړکونه وتړل. نن هم په هغو سیمو کې کاروبارونه تړلي دي. د مولانا بیگ د وژنې پړه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم دفتر په هغه هیواد کې د ګزر ناروغیو 590 پیښو تصدیق کړی دی. بیګا د وزیر اعظم له دفتره خپور شوی بیان وایي نوي کیسونه په شمالي وزیرستان، خیبر، بنو، ټانک او کوټه کې ثبت یا رجستر شوی دي. له دې سره روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر 133 رسیدلی دی، چې پکې زیاتره د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک وایي اندېښنه لري چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال وسلوالې ډلې نورو قبایلي سیمو ته تللي دي. د نوموړي دا خبره نن له مشال رډو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه.
ډیر خپله د پاکستان کې چې کوم تنظیمونه دي، هغوی دلته ناستو، نو هغوی دلته نه تښتېدلي. بیا خصوصا چې کوم خلک افغانستان کې جنگ کوي، هغوی هم نورو ځایونو ته لاړ دي. نو دا سوال یقینا خلکو ذهن کې شته چې په شمالي وزیرستان کې نه ناست، او خلک کورما کې ناست دي یا پس په خیبر کې ناست دي، نو فرق څه کوي؟ مطلب بیا هم دلته موجود دي، او بیا چې د ترګرو کوم شخصیتونه دي، معلوم کسان دي، هغوی کې یو قسم لاسته نه دی راغلی. نو دا هم خلکو ذهن کې سوالونه شته.
افراسیاب خټک وویل د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یو کامیابی دا و چې لکلونو راهیسې هلته د وسلوالو د وسلو کارخانې، روزنځایونه او د مخابراتو یا کمیونیکیشن نظام ړنګ کړل شو. په خیبر پښتونخوا کې د قامی وطن ګوند مشر او د صوبایي اسمبلی غړی سکندر خان شیرپا وایي مخالف ګوندونه اراده لري چې په اسمبلی کې د اعلی وزیر پرویز خټک پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي. تېره ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال سکندر شیرپا وویل په ورځ دوه کې به اپوزیشن د عدم اعتماد پر تحریک تګلار جوړ کړي.
مونگ پدے کی بھی ناشتہ شیو ہوا رس دو کی بٹول اپوزیشن منگا برا یو زی کیگو ناگے لپارا بھی یو طریقے کار ہو یو لائے مل بچوڑا ہوا کی ریشی چمنگا ریکوزیشن طرف تم پکی لاٹ شو.
سکندر شیرپا زیات کړه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومتي چارواکي د خیبر پښتونخوا وسایل او پیسې کاروي، او په اسلام آباد کې ناستی دي. نوموړي د دې سرګندونو په اړه لا حکومت سندي ویلي. په پاکستان کې له طبیعي ناورینونو سره د مبارزې اداره ان ډی ایم ای وایي په بارانونو او سیلاونو کې د وژل شویو شمیر 255 ته رسیدلی دی. بیګا په یو بیان کې ان ډی ایم ای وویل په سیلاونو کې 516 کسان ژوبل هم دي. په دوی کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په پنجاب کې شوې ده. بیان وایي په پنجاب کې 316 کیمپونه جوړ کړل شوي دي چې پکې ځپل شویو ته اسانتیاوې ورکول کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسمشر ډومان د اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت په اړه به خبرې دوام وکړي، خو دا نشي منلی چې هیواد دو مشران ولري. تیر ورځ اشرف غنی دا خبرې پر داسې مهال وکړې چې د ولسمشر بل کاندید عبدالله عبدالله وویل د واک د ویش پر سر خبرې درېدلې دي، او دا چې د انتخاباتو نتیجه نه مني. اشرف غنی په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون ته په اشاره وویل خلکو خپل ذمہواری ادا کړه، اوس د سیاستوالو دنده ده چې د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. د زیاته کړه چې هیڅ داسې معامله به ونه کړي چې د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د ولسمشر نوماندان په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي او کنه، دوی به د ټاکنو د دویم پړاو نتیجې اعلان کړي. د ټاکنو کمیسیون یو غړي سریر احمد برمک بیګام غربي رسنیو ته وویل امکان لري راتلونکې اونۍ د انتخاباتو پایلې اعلان شي. په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو لومړنیو نتیجو پر سر د ولسمشر نوماندانو ترمنځ تر اختلاف وروسته بحران پیدا شو. هند وایي د کابل د وزیر اکبر خان مینې پر غونډۍ د افغانستان د ملي بیرغ یا جھنډې د شاوخوا ساحې ښکلا لپاره به د یو میلیون ډالرو مرسته وکړي. دا خبره تېره ورځ د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په کابل کې د افغانستان د تر ټولو لوی بیرغ د درولو مراسمو ته د وینا پر وخت وکړه. دوی ویل د افغانستان په جھنډه کې د یو آزاد او متحد افغانستان نښه ویني. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي تیار دی چې په شام او عراق کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه وکړي. نن سهار وختي په واشنگټن کې په یو ټلویزیوني وینا کې اوباما وویل دی به په عراق کې په سلګونه اضافي امریکایي سرتیري ځای پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله کمزوري او بالاخره ماتې کړي. اوباما وویل چې که وسلوال امریکا ګواښي نو دوی به یې ووژني.
Or I've made it clear that we will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are.
ما دا خبر مخ کی هم واضح کړی دا چې تر هغه چې زموږ هیواد ګواخي نو هغه کې هر چیرې وي موږ به وژنو. د دې دا معنا ده چې زبا د اسلامي دولت او وسلوال ډلې پر ضد په شام او په عراق کې لګام خيستو شاته نشم.
اوباما زیاته کړه چې که څه هم 415 سرتیری عراق ته د عراقي او کوردي ځواکونو د مرستې لپاره استوي خدا سرتیری په جګړه کې برخه نه اخلي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې درې موټر بمی چاودنو لکتر لګه نه کسان وژلي نه ویشتي جوبل کړي دي. چاودنې 13 ورځ د 100 منټو په وقفه د بغداد په ختیځ کې په شیا اکثریتي سیمه نوې بغداد کې له بازار سره نږدې وشوې د بریدونو پړه تر وسه چانه د منلي. زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د دینی عالم په ګډون لس کسان وژل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي د تحریک طالبان پاکستان نظریه کمزورې شوې ده او اختلافات لري.
دوی دا وکوله چې دا نظریه لري نو ایدیالوجي څوک لري هغه خو بیا په دې وړو خبرو خپلو کې بیلیږي نه کړه. خو داسې معلومیږي چې دوی ایدیالوجي هم کمزورې شوې ده، خپلو کې اختلافات زیات شوي دي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد تګلاره اعلان کړه.
ISIL is not Islamic and ISIL is certainly not a state. ISIL is a terrorist organization.
اپونی ز خبرونه اتلان کې د نومیالي شاعر ملنګ جان په اړه معلومات ترکو. خبرونه کې شننې او تبصرې هم در خبرولو مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې لس کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي د تاوتریخوالي پیښې له تېر مازدیګر راهیسې د ښار په بیلابیلو سیمو کې شوي دي. پولیس وایي په دې پیښو کې یو دینی عالم مولانا مسعود بیگ هم وژل شوی دی. نوموړی د بنوریه مدرسې استاد و. تفصیل ظفر کریمی راکوي.
تیر مازیګر په کراچۍ ښار کې سنی مسلکه دینی عالم مولانا مسعود بیک وجل شوی دی. پولیس چارواکي وایي نوموړی د کراچۍ د مشهور مدرسې جامعه بنوریه استاد او د دغې مدرسې د محتمم مولانا مفتی نعیم زوم و. د پولیسو تر مخه مولانا مسعود بیک د وسلوالو موټرسایکل سورو لخوا د کراچۍ د هدري په سیمه کې په هدف شوی دی. د بنوریه مدرسې محتمم مفتی محمد نعیم په دې اړه تیر مخام رسنیو ته وویل دیوای په کراچۍ کې د وژل شوو کسانو وجون کې نه نیول کیږي. د همدې له کبله زموږ حکومت، عدالتي نظام، د پولیسي نظام او نور ټول ناکام شوي دي. که د دینی عالمانو د وژنې دا لړۍ دوام ولري نو د حکومت تر څنګ به د ټولو لپاره زیانمنه خبره وي. د بنوریه مدرسې ویان جاوید مشال رډیو ته ویلي د پیښې قرباني شوی استاد په دغې مدرسه کې د ښځو د څانګې مشر و. همداراز نوموړی نورو ملکونو ته هم د دینی درسونو لپاره تللو او د هغه زیاتره درسونه په اسلام کې د برداشت په موضوع و. د یادې پیښې وروسته د کراچۍ په هدري، میټروویل، سایډ ټاون او نورو سیمو کې قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او سړکونه یې د ټرافیک پر مخ وتړل. نن هم په دغې سیمو کې بازارونه تړل شوي دي. د دې پیښې وروسته د ښار په اورنګي ټاون، کورنګۍ، نیپا، گلشن اقبال، یونیورسټي روډ او لیارۍ په سیمو کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو نه نور کسان وژل شوي دي. د چارواکو تر مخه په وژل شوو کسانو کې دوه شیه مسلک وګړي هم شامل دي. پولیس چارواکي په کراچی کې د تشدد وسنۍ تیزه شوې لړۍ د فرقیزو هدفي وجنو زیږنده ګڼي. د کراچی د پولیسو ویان عتیق شیخ په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل، د فرقیزون خطو د تیزه شوې لړۍ د مخنیوي هڅې روانې دي. بیګا د مولانا مسعود بیگ د وجنې کومه پیښه چې مخې ته راغلې، د دې له وجې د دغې ځای تڼهدار ځنډول شوی. همداراز څو ورځې مخکې چې شیعه دیني عالم علي اکبر کومیلی وجل شوی و، هلته هم د سیمې تڼهدار ځنډول شوی و. موږ خپل هر ډول کوششونه کوو لګیا یو. د پولیسو د ترجمان په خبره د شیعه او سنی مسلک عالمانو د وجنې زیاتره پیښې په موټرسایکل سواره وسلوال ترسره کوي، او دوی سر د نن څخه په کراچۍ کې په یو موټرسایکل د غبرګو کسانو په تللو د لسو ورځو دپاره بندیز هم لګولی دی. په کراچۍ ښار کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې په داسې مهال تیزی شوي چې په دغه ښار کې د تیر یو کال راهسې د جرایم پیشه عناصرو په ضد د لټون عملیات دوام لري. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هله
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
پ و منټه د پاسا سلور بجی
اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې د جون لمیاشتې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د عملیاتو په اړه ځینې داسې اندېښنې دي چې ښایي په دې کې ټولې وسلوالې ډلې نه په نښه کیږي. له دې سره سره په پاکستان کې د تحریک طالبان ترمنځ د اختلافاتو او په پښتونخوا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پمفلیټونو ویشلو خبرونه هم را روان دي. پر دې موضوعاتو مو د پاکستان له سینیټر او د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي، او له ده مو پوښتنه کړې ده چې آیا د پاکستان پوځ دا دور رښتیا ده چې په شمالي وزیرستان کې ټولې ډلې بې له څه توپیره په نښه کیږي او که څنګه.
د عملیاتو اپریشن اهمیت دا دی چې کوم چې په شمالي وزیرستان کې په کلونو کلونو راهیسې چې کوم مرکزونه جوړ شوي وو، تربیت مرکزونه جوړ شوي وو، کارخانې وې، وسلې وې، د وسلو چل زده کولو مرکزونه وو، د کمیونیکیشن د مواصلاتو مرکزونه، هغه تباه شو. نو له سره د اپریشن ډیر لوی کامیابی دا ده چې دا کار پکې شوی دی، او میران شاه میرعلي او د ځایونو کې چې کوم خلک داسې ناستو هغې خلاف قدم اوچت شوی دی، او وایي چې نورو ځایونو ته هم دا قدم اوچتوي. خو بل اړخ یې دا دی چې ډیر خپله د پاکستان کې چې کوم تنظیمونه دي هغوی چې دلته ناستو هغې دلته نه تښتېدلي دي او نورو ځایونو ته ناست دي. بیا خصوصا چې کوم خلک افغانستان کې جنګ کوي هغوی هم نورو ځایونو ته لاړ دي. نو دا سوال یقینا خلکو ذهن کې شته چې په شمالي وزیرستان کې نه ناست او خلک کورما کې ناستي یا پس په خیبر کې ناستي، نو فرق څه کوي؟ مطلب بیا هم دلته موجود دي، او دغه سي د بیا چې د ترګرو کوم نوموړي شخصیتونه دي معلوم کسان دي هغه کې یو قسم لاسته نه دی راغلی. نو دا هم خلکو ذهن کې سوالونه شته. نو خلک انتظار کوي چې دا اپریشن کم طرف تزی او څنګه په مخ کیږي.
که څه هم خبر اعلان التنشي ورتل شمالي وزیرستان ته، خو زنه داسې انزورونه تر لاسه شوې دي یا لزنه خلکو لخلي مغواورتل چې مشال رادیو سره خبرې کولې، هغه اندېخنې سرګندې کړې چې کورونه ډنکل شوې دي. تاسو دا اندېخنې لري چې کورونه ډنکل شوې یا بي ګناه خلک وژل شوې په شمالي وزیرستان کې؟
یقینا چې دومره لوی اپریشن کیږي او هغه کې جازونه، ټینکونه او د درنې وسلې استعمالېږي، نو هغه کې د دې خبرې امکان ډیر وي چې داسې خلک هم پکې ولګي چې هغه جنگ کې شریک نه دي، او کورونه او ځنې دکانونه یا نور شیونه پکې د سواد کې چې اپریشنونو مونږ خو هغه وخت دا و چې مونږ ډیره تیاری کړې وه او پورا ټول چې کوم مسلې وي هغه ته مو پام کړو. نو خلک چې بکور شو هغه سره مو کوشش کړو چې پورا کومه کوکو، او بیا د هغه د کورونو جوړولو لپاره مو پروژه یا پروجیکټ شروع کړو. په کار دا ده چې اوسنه سروې وشي چې چا چا کورونه وران شوي دي، دکانې وران شوي دي، تاوان ورته رسېدلی دی. په کار دا ده چې هغې تلافي کولو لپاره تیاری وشي، او دا داسې کار دی چې ګران کار مې اوږد کار دی. نو دا په کار چې اوسنه دی ته تیاری وشي، دته انتظار نه شي چې اپریشن چې ختم شي هغې نه پس فدا کوو. چې کوم ځایونه صفا شوي دي هغه ځایونو کې په کار دا ده چې د خلکو د کورونو دکانونو غم وشي، او خلکو سره امداد وشي خلکو ته یعنی لګماج ازوکو په بالاکن ډیویژن کې مونږه هر کورنۍ ته یو خاص پیسې داسې کړي وي چې هغې کې یو کور سړی جوړ کړی شي حکومت ته پیسې ورکړي وي. نو پکار ده چې وزیرستان کې هم خلکو سره دا کوم وکړي.
افراسیاب خټک صاحب، په پاکستان کې د څو ورځې مخکې تحریک طالبان پاکستان د جماعت احرار په نوم باندې د یوې ډلې جوړولو اعلان وکړ، دغه ویش ته په دغه اختلافاتو ته چې د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ وو او بیا نوې ډله جوړه شوه، دې ته په کوم نظر ګورئ؟ وجوهات یې څه درته ښکاري او نتایج یې څه کېدای شي؟
نو دا خو یو قسم ته مونږ یوازې بس هغې چې دا اعلانونه وکړي نو هغې نه خبرېږو، نور خو دننه خبر نه وي چې څه روان دي. خو دومره سړی ویلی شي چې یو بې اتفاقي یو هغه پکې راغلی دی، یعنی داسې معلومېږي چې ډلې شوي دي او هغې ډلو کې اختلافات هم دي او داسې ښکاري چې یو لحاظ سره دی دعوه کوله چې دا نظریه لري، ایدیولوژي لري، یا څه فکر لري. نو ایدیولوژي څوک لري؟ هغه خو بیا په دې وړو خبرو خپلو کې بیلیږي نه کړه، خو داسې معلومیږي چې دی ایدیولوژي هم کمزورې شوې ده او د خپلو کې اختلافات زیات شوي دي.
په پېښور کې څو ورځې مخکې یو څو پاڼې او پمفلیټونه تقسیم شولې و، رساله چې د اسلامي دولت یا داعش چې پخوانی نوم و د هغې بیرغ هم په لګېدلی و، په پښتو او دري کې دغه شیان چاپ شوي و، هغه ویشل شوي دي. تاسې ته داسې ښکاري چې اسلامي دولت ډله ښایي راغلي یا ملګري موجود دي؟
دا د افغانستان کې جنګ و او هغې دپاره چې قسم قسم خلک ټول دنیا راټول کړی شول راغلل، نو دلته هر قسم ته خلک راغلي دي او شته دي. نو زه به حیران نه یم چې داسې دا خو دې ته تشویش لرم، بدقسمتۍ سره د ټولې خرابې د دنیا چې دي، چې دنیا کې هر ځای روان شي نو پښتونخوا ته او پښتنو ته راورسیږي. زمونږ یو ملګری دی، هغه تېر ورځو کې یو خبره کړې وه، یو ټوکه کړې وه، ما ډېره خوښه شوه ومورېده. هغه وایي چې کراچۍ کې چېرته یو پوډري مړ شو، نو بیا چا وایي چې دی به اوس کفن دفن دا به څه کوو، څوک به کوي؟ نو هغه یو کس د اردو ژبو کې هوښیار کس وایي چې هغه وایي چې بس تاسو یو کټ کې واچوئ، یو هغه پې واچوئ، صدر پوچھو نو راځي د پښتنو سیمو نه ته یو صحیح نو دا څوره ګورته چې روډ نو پښتنو جماعت نه راوتل، وی چې هغه چې راځي جنازه دالو کو مړې دي. نو دې سره خدای نه لالو وار پوارې او غور کول شروع کړه او دا نور خلک چې د اردو ژبې شو دی او کشي دل ورو لوړل چې لاړل. نو د اخر کې د پښتنو چې لکه دا چا مړې دي، هغه ته چې ارشه مړې اوس خو تاسو مړې دي. نو حقیقت دا چې دا مړې اوس موږ ته پاتې شوی دی، دا افراطیګری یا څه ده. نو دا یو تشویش خبره ده.
افراسیاب خټک سره مرکه اوریده. په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر او د پختونخوا اسمبلی غړی سکندر خان شیرپا وایي مخالف ګوندونه به ډېر ژر د صوبایي اسمبلی غونډه ورغواړي او د اعلی وزیر پرویز خټک پر ضد به د عدم اعتماد تحریک په اړه تګلار جوړ کړي. د مشال راډیو خبریال خالد خان له سکندر شیرپا سره خبرې کړې دي او له دې پوښتنه کړې ده چې د دې ګام اخیستو لامل څه دی.
څنګه چې تاسو خبر وکړه چې تقریبا نه درې هفتې وشوې چې زمونږ صوبایي حکومت په صوبې کې موجود نه دی، زه خو دا ګڼم چې یو خو دا د هغې زمونږ د خلکو د ووټ د مینډیټ توهین هم دی، او سره سره زه دا هم ګڼم چې دا د خپل فرایضو نه یو لحاظ سره دوی ځان هم رستو کوي لګیا دي، او په هغې حوالے سره زه دا ګڼم چې آئینی خلاف ورزی هم کوي، ځکه چې دوی خو حلف اوچت کړی چې د دې صوبې د خلکو د مفادات او تحفظ به کوي. با خلکو دوی له ووټ په دې دغمانې ورکړي چې دوی به زموږ د صوبې مسلې د دېزي د غریبانو مسلې چې دي هغه حل کول کوشش کوي. با
کیږي چې دغه وزیراله او نور وزیران او د پاکستان تحریک انصاف نور کارکونان د پښتونخوا هوس کې چې هغه د دې صوبې سرکاري کور دي دغه اخراجات کیږي، او دغه خبره وتا سوچ ته په اسمبلی کې
بالکل کوګو رژینو ما خو دغه طرف ته خپل پریس کانفرنس کې اشاره وکړه چې زمونږ د صوبې وسایل استعمالیږي لګیا دي د یو بل صوبې د جنگ لپاره، او پاغي کې د کګورې نو د ټول وزیران پروتوکول سره تللی دي اولته کې در نم دغه کوي او وسایل د دې صوبې استعمالیږي او دغه نه کیږي. دغه شانته کم چې زمونږ پښتونخوا هاوس ته دغه اخراجات تم چې دی اغم یو داسې یو لحاظ سره د یو پټه دفتر ته جوړ شوی دی، او هغه د یو پټه د دفتر منظر ورکړي لګیا دی په دې وخت سره. نو دا چې دا زما خل دی صوبې خلکو سره مځاته دی او صوبې وسایلو سره مځاته دی.
دا اپوزیشن ګوندونو د وزیر الله خلاف د تحریک اعتماد راوړل او کله غونډه را بلې د اسمبلی اجلاس په کله را بلې څنګه
مونږ پدې کې پرونم یو ناشته شی وو ارزدو کې په ټول اپوزیشن موږ برابر یو ځکی وو ناغې لپاره یو طریقې کار او یو لایمل به جوړو به کې ریشي چې موږ ریکوزیشن طرف تم پکې لاړ شو نو دغه ارزدو کې به فیصله وشي
د شمالي وزیرستان نه به کورشې خلکو په اکلستا سو د ګوند سره دی
کګور نو د صوبې حکومت خو همیشه چې کوم خبره کړی دا بیا دا غین رستو شوې دي دی شروع کې وی چې را مذاکرات بیا چې کله اپریشن شروع شونه بیا په یو تزبزب دغه کې حالت کې ځان دغه کو بیا د آی ڈی پیز د مدد اعلان یو کو بیا دا غینم اوس د خپل ایشوز د وجنه هغه ایشو رستو تللی دا نو زما خیال دی چې دوی هغه حواله سره د دې صوبې سره سنسیر نه دی او بیا خاص کر چې آی ڈی پی کم په لس لکو نه زیات په تعداد کې دی وخت کې موجود دي دا غوی مسلو طرف ته دوی کم از کم توجه نشته
په پاکستان کې له طبیعي ناورونو سره د مبارزې اداروي په بارانونو او سیلاونو کې د وژل شویو شمېر 255 ته رسیدلی دی. د دې ادارې چارواکي وایي په سیلاونو کې 516 کسان ژوبل شوي هم دي. په دې کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبلو په پنجاب کې شوې ده. د مرګ ژوبلې مرستو او سیلاو تازه صورتحال له سراج زهیر اورو.
په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره 255 او د ژوبلو شمېره 516 ته رسیدلې ده او د آزادې سرچینو په وینا د مړو شمېره د 300 نه اوړېدلې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای یو چارواکي نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې دوی اوس هم لګیا دي خلک له سیلاب زده علاقو نه محفوظ ځایونو ته لیږي او کوشش کوي چې کم ناکم زیان وشي. نوموړي زیاته کړه
کی بہت زیادہ تیاری کی ہوئی تھی.
معلومه ده چې موږ د سیلاب د مخنیوي لپاره ډیر زیات انتظامات کړی وو او د هغې په وجہ دا نقصان کم شوی دی او موږ به خلک په زور له خپلو کورونو راوستل او دا کم خلک چې مړه شوي دي نو زه وایم چې دوی خودکشي کړې ده. دوی به له خپلو کورونو نه راوتل نو ځکه یې دومره نقصان شوی دی.
د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا انډیمه وایي چې تر اوسه د سیلابونو له وجې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 46 کسان مړو او 109 کسان ژوبل شوي دي او دا شان 100 کورون ته زیان اوړېدلې دي. د غرن گلګت بلتستان کې د مړو شمېره 44 او د ژوبلو شمېره 11 ته رسیدلې ده. مشال ریډیو چکل د موسمیاتو د محکمې د یو اعلی چارواکي محمد ریاض سره رابطه وکړه نو د هغه وینا و چې نن مازیګر به د پنجاب صادق آباد نه د 9 لک کیوسک اوبو ریلا تیریږي د کوم لپاره چې حفاظتي اقدامات شوي دي. نو موري زیاته کړه
مجموعي اوس د وخت کې کوم د فلډ سیوا زور دی هغه په چناب ریور په تریمو مقام باندې تقریباً 5,99,000 کیوسک اوبه چې دي هغه ځای باندې روانې دي. اگر چې هغه ځای کې بریچنګ هم شوی ده خو بیا هم پوټینشیل ډېر دی. سولو نه زیاتې علاقې چې همدغه 18,000 وی دي او د جنگ ډسټرکټ چې بیا ملتان پنج نت پورې به داسې نو دا ټولې ایریا سي دا به د هغه د فلډ دپاره ونریبل دي. ډېر کویک اکشن پنجاب ګورمنټ چې دی اخیستی دی خو چونکې دا فلډ ډېر غټ فلډ دی د سکیل چې دی هغه ډېر زیات دی ہسٹوریکل فلڈ دے نو ظاہر ہے دا نقصان خوب بیا ہم کئی
د ذکر د چې دا وخت د پنجاب حکومت او د پوز لخوا د سیلاب زپلو لپاره اقدامات روان دي او د آی ایس پی آر په وینا چې دوی د سیلاب زپلو لپاره میډیکل او نور امدادي کیمپونه جوړ کړی دي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان حکومت وای په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د احتجاجي ناستو لقبل په عربونو روپیو تاوان شوې ده. د حکومت په وینا د دې ناستو لقبل د امریکایي ډالر پرتله د پاکستانی روپی ارزښت هم کم شوې ده چې په نتیجه کې پر پاکستان نړیوال پورونه زیات شوې دي. پر دې موضوع د مشال رادیو خبریال سراج زهیر له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ جوړ کړی دی.
کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د معاشي چارو تجزیه کار اکرام موتی نه په دې اړه وپوښتل نو د هغه وینا و چې د دې درنو نه یو خوا د ملک دننه کاروبار هم په ټپه ودرېدلې نو بل په لو بهر ملکی سرمایه کاران هم د پاکستان د راتګ نه ډډه کوي.
پاکستان کې چونکې دا درنو وغیرہ پوجا ونے پہ دل تک بے یقینی شوا نو دے بے یقینی پوجا ونے انویسمنٹ ہم ناراضی خو دا دے اندازہ نہ کول چے دا سمرا غٹ نقصان دے دا حکومت فی الحال دا ہوئے چے دمرا غٹ نقصان خوش ہو خو دا وقتل بھی چی رات زن کے وقت کے سمرا دا تجارت انڈسٹری او زراعت کا نقصان ارچے دو نو ددینا علاوہ با نور سمرا نقصان نتی او انویسٹر تی ندا دی نو آیا آغا انجیکشن چی ددی ترے قید پر پکارو آرانا گئے نو نور بسمرا نقصان کی گی دا انویسٹر ندا آتو ہو جا نو تابا مستقبل کے پتہ لگی چی ددی واقعی سمرا لکا نقصان دی
مشال ریڈیو چی کل دا پختنا دا پاکستان تحریک انصاف دا پیخور نا دا قامی اسمبلی غڑی حمید الحق پوڑان دی کیخوا نو دا غوی ناوا
کما احسان اقبال دا خبر رکھی ہے کہ 1000 ارب تاوانو شلو نو دا خود دی اس آغا خبر رکھی ہے کہ دی طرح پا ڈالری پا کارز باندی جسو دی عرب نے رواب اس طرح ڈالری وغا ڈالری را ڈاؤن کونو دا گئے اثر با اس رو دی زمون درنا دا پاکستان دا راتلون کی وقت مستقبل دا خکی دو دا پارا دا پا دی کس وزیتی مفادات نیشتا جگن عمران خان دی خامقا وزیر اعظم شی
دا ذکر دا چی پا اسلام آباد کی دا ڈاکٹر طاہر القادری پا مشرعی دا پاکستان عوامی تحریک او دا عمران خان پا مشرعی دا پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو د حکومت پر ضد احتجاجی درنی روانی دی او وای چی دوی به د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکولو پوری ناستوی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندی
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چھو باری بے شک چھو باری
دیرا سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
یہ سخت مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم څپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکایان په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ
تیروس په پیښور کې روغتیاي کارکونکو یا پیرامیډیکس لیډی ریډینګ روغتونه تر د صوبایي اسمبلی ودانې احتجاجي لاریون وکړه او بیا یې د اسمبلی ودانې مخې ته سړک تر دوو غنټو تړلې او دا روغتیاي کارکونکي وایي دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ترقی نه کیږي او ورته روغتیاي پیسې هم نه ورکول کیږي د دې کسانو د احتجاج او غوښتنو په اړه د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو
د دې احتجاج د هدف په اړه د آل پاکستان پیرامیډیکس سټاف فیډریشن مرکزی صدر سراج الدین برکی مشال ریډیو ته وویل
زموږ مشکلات او مسائل ډیر زیات دي او به هرحال په دې وخت کې موږ دوه مطالبې روچتې کړې دي چې یو ټایم سکیل دا او بل چې کوم دا هغه هیلت پروفیشنل اناؤنس دا
د پېښور ضلع پیرامیډیکل ایسوسیشن صدر او صوبایي جنرل سیکرټري رویدار شاه وینا ده چې دوی درې میاشتې احتجاجن په لاسونو تورې پټۍ تړلې وي خو د صوبایي حکومت واکمنانو لخوا پام نه کول له وجې سړکونو ته پراوتلو مجبور
من عمران خان دا ریکوست کوم چې ته خپل حق لپاره خپل وزیر اعظم لپاره لګې اول ته اسلام آباد کې درنه ورکې ما ته مطلب چې زما بچی د لوګي ورکېږي ته یو سړی دا په یو کور کې مطلب دا سلوي زره 50 زره اناونس ورکې سره د تنخانې علاوه او بل طرف ته یو روپۍ نه ورکې د انصاف ته موږ درې خلک یو نرس ډاکټر او پیرامیډیکس دوی ته یو نظر باندې کتی شي یو ته دا مېرې مور په نظر کتی شي
د صحت یو زنانه کارکونکې شاهده پروین وای چې نه هم سکیل کې برتی شي وو او د شپاړس کال نوکرۍ کولو پس اوس هم په نه هم سکیل کې ده
سبا گرانی دا وګوره گرانی کم هاته اور سه واړو ان مشمان دی ابوی فسونا اگی اگی ته خمسه ضرورت پکار دی کنه دی پکار بیل نن سبا بجلی کم هاته اور رسیدلا مونږ بم پته کتن خاغان کې وخت ته رو ډاکټرانو ته هیلت الاونس ملاوی کې مونږ ته هیلت الاونس نه ملاوی کې ولی دس مونږ هم خو ډیوټي مونږ ابوی نه زیات ډیوټي مونږ کو
د پیرامیډیکس یا د صحت د کارکونکو د احتجاج او د غوښتنو په باب لمو چکلا د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه سخو پختل نو د هغه وینا و
الریډی پایمانی کار روان دی سبا پاگی کے آلریڈی یو میٹنگ دے پیرامیڈک سرا جن پوئے گا مدن تو مسئلہ دائی چر سڑے سٹرائک کو لو یا دا تال کو لو دا پارا روڈ تے روزی اوم ردی رسائل مطابق ردی جی کم آگا ٹائمز کے لیا کم پروموشن جسم دی پاگی مانے مدی سرے ڈسکشن کی لگیا رہے
احتجاجی مظاہرے پا پائے کے دا مظاہرے مشری کون کو اعلان اکڑو چے کچرے دا روانے میاشتی پنجل سمینی ٹے پوری دا دوی غوختنی انمن لشوی نو پٹول صوبہ کے وا احتجاج کوی او ہسپتالنو کے وا کار کول ہم بن کڑی زلان یوسف زی مشال ریڈیو پیخور
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
غازی سن بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د پاچا خان بابا اسې یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
او سم د خبرونو لنډیس په کراچی کې د تاوتریخوالي په پیښو کې لس کسان وژل شوي دي چارواکي وایي د تاوتریخوالي پیښې له تېر مازدیګر راهیسې د ښار په بېلابېلو سیمو کې شوي دي پولیس وایي په دې پیښو کې یو دیني عالم مولانا مسعود بیګ هم وژل شوی دی چې د وژنې پړه یې چا نه ده منلې په پاکستان کې د وزیر اعظم دفتر د پنځو پولیو د پنځو نویو پیښو پخلی کړی دی دغه پیښې په شمالي وزیرستان خیبر بنو ټانک او کوټه کې مخته راغلي د عوامي نشل ګوند یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک ویلي اندېښنه لري چې د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال وسله والې ډلې نورو قبایلي سیمو ته تللې دي نوموړي دا خبره نن له مشال راډیو سره د مرکې پر وخت وکړه په خیبر پښتونخوا کې د غامي وطن ګوند مشر او د صوبایي اسمبلی غړی سکندر خان شیرپا وایي په مخالف ګوندونه اراده لري چې په اسمبلی کې د اعلی وزیر پرویز خټک پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي تېرو ورځو مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال نوموړي وویل په ورځ دوه کې به اپوزیشن د عدم اعتماد پر تحریک تګلاره جوړه کړي په پاکستان کې له طبیعي ناورینو سره د مبارزې اداره ان ډی ایم ای وایي په بارانونو او سیلابونو کې د وژل شویو شمېر 250 ته رسېدلې دی بیګا په یو بیان کې ان ډی ایم ای وویل په سیلابونو کې 1516 کسان ژوبل هم دي د افغانستان د ولسمشر نوماند اشرف غنی وایي د ملي یووالي حکومت په اړه به خبرې دوام وکړي خو دا نشي منلی چې هیواد دې دوه مشران ولري تېره ورځ اشرف غنی دا خبرې پر داسې مهال وکړې چې د ولسمشر بل کاندید عبدالله عبدالله وایي چې د واک د ویش پر سر ورسره خبرې درېدلې دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د ولسمشر نومندان په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي او کنا دوی به د ټاکنو د دویم پړاو نتیجې اعلان کړي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي دي تیار دی چې په شام او عراق کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه پیل کړي او وسمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده
نن ایکسپریس ورس پانه خپل ادریه کې وای ملکی او واربیا سیلابونه راغلي دي چې لکبلې ډیر لوی زیان شوه دي او لا روان هم دي ادریه د چیف میټرولوجیست محمد ریاض دخلی وای چې د تیزو بارانونو په باب لا دوی د وړاندې د پنجاب حکومت ته خبردارې ورکړې وو خو پنجاب حکومت دغه خبر په سنجیدګۍ سره وانه غستو چې نتیجې نن موږ ټول وینو ادریه زیاته وی چې بل طرف ته وزیر اعظم نواز شریف عمران خان او طاهر القادر ته ویلي دي چې درنې دي پریک دی او راځي چې د سیلاب متاثرینو په ګډه خدمت وکړو ادارې وایي چې به شکا دا سخت او سیلابونه به تیر شي خو پښتنه دا راپورته کیږي چې د متاثرینو به څه کیږي او د سیلابونو د مخنیوي منصوبوندي به اخر کله کیږي نو باید چې حکومت او نور سیاستوال او دارنګ متعلقه ادارې په شریکه د سیلاب د مخنیوي لپاره غوره ګامونه پورته کړي ځکه چې دا سلسله د سو کالو راهیسې په پاکستان کې را روانه ده او حکومت د دې لپاره تر اوسه هیڅ یو منصوبوندي نه ده کړې ادریه اخری کې لیکي د حکومت او د خیر خیګړې ادارو او ټول پاکستانی اولس له سیلاب متاثرینو د امداد لپاره خپل کردار په خشن لوبول پکار دي چې درنګ د دوی په تکلیفونو کې کمی راشي بل په لور د پیښور نخ پریدونکې اجرس پڼخ خپل ادریه کې وایي چې تیر ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره لیدا کاتک کړی دی او دا ملاقات په داسې وخت کې وشو چې یو طرف ته د حکومت په ضد تحریک انصاف درنه جاری ده نو بل خوا سیلاب تباہی خبره کړی ده. دې دوران وزیر اعلی آرمی چیف ته د سیلاب ځپلي خلکو د مرستو لپاره د 10 کروڑ روپو چیک ورکړو. دریه وایي چې د سیاسي مسلو د حل لپاره د مخالف ډلو سیاسي جرګه هم کار کوي او بل طرف ته د حکومت او تحریک انصاف مذاکرات هم روان دي او دا د وخت ضرورت دی چې د مسلې حل د خبرو اترو په لار ولټول شي، ځکه چې پاکستان دا وخت د مختلفو مسلو ښکار دی. لکه یو طرف ته سیلاب دی نو بل طرف ته ګرانی، د توانایي بحران، چې ورسره کارخانې او کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. اداریه اخیر کې وایي چې سیلاب کې یوازې د عارضي امداد په ځای د سیلاب د مخنیوي لپاره مستقل اقدامات پکار دي. دغه رنګ د ګرانی کمولو اقدامات هم ضروري دي چې ورسره ولس ته اسانی ورسي. د دې ترڅنګ د توانایي بحران ختمولو لپاره هم چټک ګامونه اخیستل ضروري دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نېشنل انټرست خبرونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو په اړه لیکنه خبره کړې ده او د شمالي وزیرستان عملیاتو ته یې کتنه هم کړې ده. بلخو فینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په بګرام او نورو ځایونو کې حالات پر داسې مهال خراب شوي دي چې نړیوال جنگي پوځیان د روان کال تر پایه له هغه هیواده وځي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیر سادی اورو.
نیشنل انټرست مجله لیکي چې د شمالي وزیرستان زیاتره برخه له تحریک طالبان پاکستان او د دوی نورو ملګرو جهادي ډلو لکه د ازبکستان اسلامي تحریک نه پاکه شوې ده. په پاکستان کې روان کال ترهګر بریدونه کم دي او له 2000 راهیسې په دغه هیواد کې له ترهګر بریدونو سره اړه لرونکو وژنو کې هم کمی راغلی دی. رپورټونه وایي چې ځینو وسلوالو ډلو لکه جندل حفصه د اسمت الله ماویا په مشرۍ کې خپله توجه د پاکستان پر ځای افغانستان ته داړولو فیصله کړې ده. خو مجله لیکي پکار ده چې د پاکستان غیر پوځي او پوځي مشرتابه په ترهګر بریدونو کې کمی خپل ستراتیژیکي بریا ونه ګڼي. په شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان د موجودیت خلاف کاروایی سره په اصلي معنا کې تکتیکي ګټې رسېدلې دي، خو د پاکستان سیاسي مشران باید چې اوږدمهاله وخت په پام کې وساتي. مجله لیکي پکار ده د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو او سوات کې موجودیت لري چې دا ډول هغه ګټې په ځای پاتې شي چې له 2009 هم راهیسې په ترهګریزې جګړه کې ترلاسه شوې دي. مجله لیکي د قبایلي سیمو راتلونکي د افغانستان د انتخاباتو په نتیجه منحصر دي. دغه نتیجه دا وخت له ځنډ سره مخامخ دي. د مجلې په خبره دې ته به کتل وي چې آیا په کابل کې قومي یووالي حکومت جوړیږي که څنګه، او چې له افغان طالبانو سره به سوله وکړي او که په وړاندې به یې جنګیږي. مجلې لیکي په افغانستان کې یاغیتوب په بالواسطه ډول په پاکستان کې پر یاغیتوب اثر لري، ځکه چې افغان یاغیتوب د وسلوالو پر پټنځایونو منحصر دي چې دواړو غاړو ته هدفونه په نښه کوي. بلخوا فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نیټو مشن ختمېدلو له امله بهرني ځواکونه له هیواده د وتلو تیاری کوي، په بګرام او نورو افغان ټولنو کې د وخت کشالې په زیاتېدو دي. په دغو سیمو کې د جرمونو کچه لوړه شوې ده او ځینې اوسېدونکي وړاندوینه کوي چې ګڼ شمېر بېکار ځوانان له طالبانو سره یو ځای کېدی شي څوک چې د حکومت په وړاندې جنګیږي. ورځپاڼه د یو ځایي اوسېدونکي عنایت الله له خولې وایي چې په تېرو 3 میاشتو کې په سیمه کې له تشدد ډکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې لاروی هغه وخت وژل شو کله چې یې د دوو کسانو ترمنځ په بحث کې د منځګړتوب هڅه وکړه. یو لک خپل تره د قرضې په سر وژلو او یو سړی خپل ښځه په اوبو کې ډوبه کړه. ورځپاڼه لیکي چې عنایت الله خپله کورنۍ کابل ته لیږلې ده چې نسبتا خوندي سیمه ده. ورځپاڼه لیکي حاجی الماس چې د پروان ولایت ته پارلمان غړی او پخوانی جنگ سالار دی په جرمونو کې د زیاتوالي پخلی کوي. حاجی الماس د افغانستان د استخباراتي ادارو د نه خپرو شوو شمیرې په حواله وایي چې د پروان ولایت په لوی سړک د جولای او اګست په میاشت کې 20 کسانو تښتول شو، یاد لاره د بګرام او کابل ترمنځ تیریږي.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر وړاندې خپل تګلاره اعلان کړه. نن سهار وختي په یو ټلویزیوني وینا کې اوباما وویل امریکایي پوځیان به په عراق یا شام ته ناستوي، خو پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې به تر هغو حملو ته دوام ورکوي چې دا ډله ماته شوې نه وي. پر دې موضوع د پامیر ساحل رپورټ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما نن سهار وختي په ټلویزیوني وینا کې وویل په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلواله ډله امریکا ته ګواښ ولاړوي او همدا لامل دی چې د حکومت پریکړه کړې ده چې د دې ډلې پر ضد عملیات وکړي. د ویل اسلامي دولت وسلواله ډله نه اسلامي ده او نه دولت، بلکې دا یو ترهګر ډله ده. دا وایي زه په دوه خبرې سپینې وکړم.
په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله اسلامي نه ده. هیڅ مذهب د بېګنا خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د اسلامي دولت ډلې زیاتره ښکار شوي کسان مسلمانان دي. همداراز دا ډله په هیڅ صورت دولت هم نه دی. دا ډله پخوا په عراق کې د القاعدې ملګرې وه چې له فرقه ایز تاوتریخوالي او کورنۍ جګړې یې ګټه واخیسته چې د عراق او شام د پولې دواړو خواو ته خاوره ونیسي. هیڅ هیواد یا هغه خلک چې دې ډلې تر خپلواک لاندې راوستي دي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله په رسمیت نه پیژني. دا یو ترهګر سازمان دی. د خپلې وینا پر مهال اوباما وویل عراق ته به 415 اضافي امریکایي سرتیري واستوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد د عراقي او کوردیو سرتیرو مرسته وکړي. خدای واضح کړه چې امریکایي سرتیري به د عراق پر خاوره په جګړه کې برخه نه اخلي. اوباما وویل که ضرورت شو نو په شام کې به هم د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات وکړي. ما دا خبره مخکې هم واضحه کړې ده چې ترهګر چې زموږ هیواد ګواښي نو هغوی که هر چیرې وي موږ به یې وژنو. د دې دا معنا ده چې زه به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په شام او په عراق کې لګام اخیستو شاته نه شم. دا زما د ولسمشرۍ غوره اصل دی چې که څوک امریکا ګواښي هغه به هیڅ ځای پټنځای پیدا نه کړی شي. د اوباما د وینا په اړه مې په امریکا کې د سیاسي چارو له شنونکي ډاکټر محمد تقی پوښتنه وکړه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات با په افغانستان کې د القاعده پر ضد له جګړې څومره مختلف وي. ډاکټر تقی وایي دا تګلارې د افغانستان له تګلارې ځکه هم مختلفه نه ښکاري چې پکې بیا د شام بشار الاسد ضد یاغیانو د روزلو لپاره له سعودي عرب غوښتنه شوې ده. نوموړی وایي سعودي عرب او ځینو نورو خلیجي عربي هیوادونو د افغانستان د وسلوالو په روزنه او د هغه هیواد په بې ثباته کولو کې رول لوبولی و.
چې کوم جنګي پالیسي هغې د اسلامي دولت داعش دولت اسلامي فل عراق او شام په حواله باندې چې غي وې غا د سدمره زوروره پالیسی نه ښکاری. غي دا وی چې د سيو کوالیشن بغي جوړي چې د سوریا کم ریزیسټنس دی هلته چې کم خلک د صدر بشار الاسد برخلاف جنگي کی غي تب کومک او ټریننګ ورکي او غا ټریننګ به سعودي عرب کې به ورکړي شي. دا خپل ځای کې یو ډېر لوی تضاد پیدا کوي. د سې قسم پریسه امریکا افغانستان په حواله باندې هم تیار کړی. صدر کلینټن هم داسې میزایلي حملې اوسامه بن لادن باندې کړې وې. نو دا هغې نه زیات مختلف غالبا نه ښکاري.
ډاکټر تقی زیاتوي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر وړاندې د مبارزې کولو په اړه د اوباما وینا له عراق سره د امریکا د ژمنتیا په اړه هم پوښتنې پیدا کوي ځکه چې دا لا روښانه نه ده چې نړیواله ټولنه به په دې جګړه کې د افغانستان د جګړې په څیر یو ځای ورسره ودرېږي او کنه. فارن پالیسی مجلې د القاعده افغان طالبانو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د فعال وسلوالو ډلو په اړه د امریکا د پالیسۍ یا تګلارې جاج اخیستی دی. په لیکنه کې راغلي که امریکایي ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې خبره کوي نو وسلوالو طالبانو ته د ماتې خبره ولې نه کوي؟ د لیکنې مهمې برخې له عبدالحی کاکړه ورو.
فارن پالیسی مجله کې پال ډی میلر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د القاعده او افغان وسلوالو طالبانو په اړه بیلابیلو رسنیو ته د ورکړل سوو مرکو حواله ورکوي. په ټولو مرکو کې چې امریکایي ولسمشر القاعده او طالبانو په اړه خبرې کړې دي لیکوال د هغه خلاصه دراباسي چې ګواکې باراک اوباما القاعده او طالبان دوه بیل بیل تنظیمونه ګڼي او زیات زور القاعده ته پر شکست ورکوي. لیکوال زیاتوي چې باید دا خبره ومنل سي چې ولسمشر چې د القاعده او طالبانو په منځ کې د فرق خبره کوي هغه سمه ده. د دې په خبره د دواړو تنظیمونو هدفونه جلا جلا دي. طالبان د القاعده په مقابل کې ځایي هدف لري خو که وکتل سي نو د بوکو حرام او سوالي ډلې په مقابل کې طالبان او القاعده یو بل ته ډیر نږدې دي بلکې یو ډول په یو بل کې اودل سوي دي. د لیکوال په خبره د طالبانو او القاعده تعلق له څو لسیزو راهیسې دی. د القاعده مرکز او شبکه په افغانستان کې فعاله ده او د القاعده مشر اسامه بن لادن طالبانو ته جګړه مار او میلیونونه ډالر ورکړي وو او دا شان القاعده د افغانستان په غرونو کې جوړ شوی و. اسامه بن لادن د طالبانو لپاره احمد شاه مسعود وواجه. دا شان القاعده د افغانستان لارې ګودري شپېژني. د لیکوال په وینا له طالبانو په وار وار غوښتل سوي چې له القاعده سره دی رابطه پرې کړي نو دوی به د افغانستان د سیاسي بهیر برخه جوړ شي خو طالبان دې ته تیار نه دي. د فارن پالیسی مجلې لیکوال وایي باراک اوباما یوازې د ماتې لفظ د القاعده لپاره استعمالوي نو په داسې حال کې لیکوال دوی پوښتنې کوي. لومړی دا چې ښاغلی اوباما څنګه باور دی چې طالبانو ته د ماتې ورکولو پرته القاعده ته ماتې ورکول کېدلای سي. د ده په فکر طالبانو ته د ماتې ورکولو بغیر القاعده ته شکست نسی ورکول کېدای. دومره پوښتنه دا کوي چې ولې باراک اوباما د اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په هغو وسوالو ډلو کې شامل کړي چې ورته به ماتې ورکول کېږي. د لیکوال په خبره اسلامي دولت وسواله ډله امریکا ته نیغ په نیغه خطر نه ده، بلکې د عراق او سیمې لپاره ده. د دې په خبره کم خطر چې طالبان رسولای سي اسلامي دولت وسواله ډله نسی رسولای. د لیکوال په خبره که چرته اوباما انتظامیه پر اسلامي دولت وسواله ډله او القاعده حمله کوي او طالبان او شباب ډله یوازې زوروي او بوکو حرام لپامه غورځوي، نو داسې ولي کوي؟
عبدالله کاکړم د مقالې مهم برخه ورده. اوس هم اوریدونکو د ونیزې خبرونې اتلان وخت شوی دی. په اتلان خبرونه کې نن د ملت پالا او پښتون ملنګ جان چې ډېر نومیالی شاعر دی، د دې په اړه معلومات ترکو. خبرونه بشیر ګواخ جوړه کړې ده.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر غواخم او دا ونې د پښتنو د حقونو لپاره د شیرونو للارې د مبارزه کوونکی او خوږجبي شاعر ملنګ جان په اړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه او وروستۍ برخه ده. تیرا ونی مو واوریدل ملنګ جان چې اصلي نوم یې محمد امین و، په 1944 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ په چمیار کلی کې زیږیدل و. د هغه پلار قومي مشر و او ملک عبدالشکر نومېده. ملنګ جان د پښتونستان لپاره د سندرو او شعرونو په ویلو نوم پیدا کړ، خو هغه تعلیم نه درلود او وجه یې لیکوالانو د نوموړي په 3 کلنۍ کې د هغه د پلار مړه کېدل ښودلي. د ننګرهار پوهنتون استاد او د ملنګ جان د شیرونو راټولونکي لال پاچا ازمون د ملنګ جان په اړه وای.
د په لومړیو کې د هماغه مهال د نورې شاعرۍ سره سم دینی او مذهبي شاعري کوله، یعنی هغه نصیحتي او او د پن نډاکا او د عبرت نډاکا شاعری کول او پاګې به نظمونه لیکل او د خلکو ذهن د بیره سوال د نظمونه د نور ولسی ناظمانو د نظمونو په څیر د قوم د بیدارۍ لپاره وقف شو او همدارنګه د موسیقۍ په پردو کې خپل نظمونه لیکل. یو وخت یې ګړه چې د لرله په خپل نظمونو کې هغه دا و چې د موسیقۍ په بیلابیلو صنفونو کې د خپل نظمونه ولیکل، غیر رامنځته کړل. دا مهال د ولسی نظمونو بازار ګرم و. ملنګ جان هم یو نالوست شاعر و، یو نالوست انسان و، نو د دې لپاره چې دا د سیمې د خلکو د فکري کچې سره برابره شاعري وکړي او نظمونه ولیکي، نو هماغه د ملي نظمونو پر وزنونو باندې یا پر مځکه باندې خپل نظمونه ولیکل.
ملنګ جان د شیرونو پیل ډېرې ځواني کړه وو او لومړی شیرونه د غلطو کلیوالو رواجونو د سمولو او د ټولنې د اصلاح لپاره لیکل شوې دي. په 1945 کال کې چې کله د پښتونستان مسله ګرمه وه او افغانستان د اوسنۍ خیبر پښتونخوا او بلوچستان د ځینو برخو د بیرته حاصلولو لپاره د هغه وخت د پاکستان د حکومت سره په سیالۍ وو، نو افغان ولسمشر سردار محمد داود خان ملنګ جان کابل ته وغوښت. هلته ملنګ جان په کابل رادیو کې کار پیل کړ او د پښتونستان په اړه د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره یې ترانې ډېرې کړې. تاریخ پو او لیکوال حبیب الله رفیع وایي چې ملنګ جان که څه هم نالوسته و، خو په کابل رادیو کې ورته د موسیقي د برخې د مشرولۍ ترڅنګ د پښتونستان په اړه د یو پروګرام د چلولو کار هم وروسپارل شو. رفیع زیاتوي چې نالوستي شاعر ملنګ جان خپله ولسي شاعري د پښتونستان مسلې ته ډالې کړې وه.
د دې ستاسو حکومت ولید حسین سردار محمد داود خان
دته پام وکړ، دته توجه ور واړوله، حتی معلم یې ورته ورڅخه چې دی باسواده شي او خپل شعرونه ولیکي. بیا اساس د ده شاعري تپانده شاعري وه، چا جوړ کړی نه دی، فقط دې موضوع ته دای هڅول شوی دی چې په همدې موضوع خپلې شاعري ته دوام ورکړي او ده وخت هم ژوره سیاسي شاعري کوي. ولسي شاعران ډېر بصیرانه شاعري کوي، د مسایلو هم او ژورتیا ته نه ورلمېږي. لیکن دا ښه فکر او استعداد درلود د موضوع ژورتیا ته ورلمېدلی او د پښتونستان په موضوع کې یې ژوره ولسي شاعري کړي.
د همدغه سې سندرو یو بیلګه د ملنګ جان دا شعر دی چې خالد ملک ویلې.
زما ځوان ډول کبي د پښتونواله سره، زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما ځوان ډول کبي د پښتونواله سره، زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. قلم تکڑی دا غیرت کو ابو بہمت نہ لازم زمال شان سرا دا غیرت تورا مینی ولی دا پخپلو ابو دا سرپاد مدان تھوڑ تورا لزان سرا توڑی دنیا تا زم پٹی گزم خبر بڑھو
کاغلی. حبیب الله رفیع وایي چې د پښتونستان د مسلې پر مهال د پاکستان او افغانستان حکومتونو د ځان په ګټه د خلکو د ذهنونو د تیارولو لپاره تبلیغات زیات کړي وو او په داسې کې هیچا د ملنګ جان د شعرونو مقابله او سیالي نه شوی کولی.
د پښتونستان په مسله کې یو تبلیغاتي جګړه وه چې د پېښور راډیو، د کوټې راډیو، د کراچۍ راډیو، د ټولې د افغانستان په مقابل کې په تبلیغاتو بوختې وې. همداسې د کابل راډیو هم د پښتونستان پروګرام درلود. د ده پروګرام دومره قوي و چې د پېښور او د کوټې او د کراچۍ راډیوګانو د ده ځواب نه شو ویلی. د دو کومې سندرې چې د شویدي هغه په ټوله پښتونخوا کې په لاره بره پښتونخوا کې ډېرې اغېزمنې او معاصرې وې، خوله په خوله کېدې او خلکو به ازانګه کول یوې خولې نه به بل ته رسېدلې. څرنګه چې د خلکو په مذاق برابر وي، د خلکو په ژبه او د خلکو په سطحه وي، نو په دې اساس د ده د سندرو اغېز په ولس کې ډېر ژور او عمیق و. او هغه نور تبلیغات چې د پاکستان حکومت کول اغو په خلکو کې دومره اغېز نه درلود.
د وطن مینا مې رودلی دا د مور خوشو، اوس خدمت ته يم حاضر د سر او مال سره. زملنګ جان بهر اساس شمت سال سره، زم ځوانی ډول کوي د پښتونواله سره. مبارکي په خپل پردو ته په بستک ورته د پښتو په پښتونواله باندې سر ورته. زما ځواني ډول کبي د پښتونواله سره، د پښتو په پښتونواله باندې سر ورته.
کله چې په کابل کې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ په مهال د پاکستان ولسمشر سکندر مرزا کابل ته لاړ، نو د افغان حکومت چارواکو له ملنګ جان څخه وغوښتل چې د نوموړي د دورې په مهال د راډیو څخه د پښتونستان سندرې پرول کمې کړي، چې دغه کار ملنګ جان ته یو بل شاهکار نظم ورکړ. ښاغلی رفیع په اړه وایي:
سکندر مرزا په افغانستان کې مېلمه و، او د دې لپاره چې مېلمه بې عزتي نه وي شوي، حکومت د ته ویلي وو
اندر مرزا په کابل کې دی ته د پښتونستان په باره کې شعرونه ما وایه. نو بختنی صاحب کیسه کوي وایي راغی ډېر خفه و. ما ورته وویل چې ولې خفه یې؟ راته وویل چې ما ته ویل شوي دي چې څو ورځې زه دا شاعري ونه کړم د پښتونستان او زه نشم کولی چې غلی پاتې شم. په همدې ورځې دا شعر جوړ کړی و چې اغوست کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. نو ما ورته وویل چې دا خو تصراحت نه لا ښه دی، دا خو تصراحت نه هم بده دی، همدغه ووایه. په دې ورځو کښې دغه شعر ووایي چې په غږ کښې پښتونستان نوم نه و، لیکن دغه خبره یې افشا کړه چې دلته ویل شوي وو چې پښتونستان به نه یاد
خورستان د پښتونستان ترانی یو ځل بیا ویل پیل شو. یو ملنګ جان نه یوازې د پښتونستان په اړه بلکې پښتانه د ټولنیزو بدیو څخه د ژغورنې او تعلیم ته د هڅونې په لړ کې هم ګڼ نظمونه وویل.
نفسونه شول غال دې دې غم جړې ګم، نفسونه شول غال دې دې غم جړې ګم، بیکار دې تعلیم رات پات خپل اولاد شو، افغان غریب برباد شو، دې دې غم جړې ګم، نفسونه شول غال مخالف شو، خیالونا مختلف شو، نومونا مخالف شو او خیالونا مختلف شو، د کور بغزو وسط مون لر نه دی مناسب، نفسونا شل غالب دے 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 غم جڑے گم، ار سو گٹا دے زانتی وطن بسو وطن کری، دے قومی ند زرونو نا بہشوا خپوئی گم، لدے غم جڑے گم، لدے غم جڑے گم، نفسونا شل غالب شکرانہ باندھے مرے گم، لدے غم جڑے گم، لدے غم جڑے گم، نہ ننگشتا نہ غیرت آو نہ خاورے تا خدمت، من و گور دنیا تا ہر ملت سر پمورا چھو، پختون غریب برباد چھو، لدے غم جڑے گم.
د ننګرهار پوهنتون استاد ببرک میخیل وایي چې د ملنګ جان په خټه کې د وطن لپاره یو درد او احساس موجود و، او همدغه درد نوموړي خلکو ته د خپل شعرونو له لارې لیږده و.
ملنګ جان سره یو درد و، او هغه درد چې و په هغې کې د وطن درد او د پښتونستان او د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی. د پښتون په اړه چې کوم نظر څرګند کړی دی هغه دا دی چې مثلا دا قوم د تعلیم او د علم او د پوهې نه لرې ساتل شوی دی، او د تاریخ په اوږدو کښې د دې قوم سره چې څه شوي دي نو ملنګ جان ډېره لږه برخه د هغې راخیستې ده، او احساس او عاطفه یې ورسره ملګرې کړې ده. او په ټوله کښې چې سړی ووایي د ملنګ جان جانان او د هغه مینه او د هغه ټول احساس د پښتون د ژوند او همدارنګه په پښتونستان راځي.
د ملنګ جان د زړه درد د استاد اولمیر په غو کې ول شوی د شعر کې محسوسېدل شي. ملنګ جان چې په 43 کلنۍ کې په 1950 کال کې د موټر په یو اکسیډنټ کې مړ شو، د ننګرهار په بیسودو په خپل پلرنی ټاټوبي کې ښخ دی. له همدې سره د دې اونۍ د اتلان خبرونې وخت پای ته رسیږي. خوشاله او آباد اوسئ.